دا ازادي راډیو د څلورو بجو په خپرونه کې زحمت شي برسا سو قربایم په تخنیکی برخه کې میر احمد صاپای را سره مرستن دوی د شی چاري د افغانستان د دینی عالمانو یو 50 کسیزه ډله سعودي عربستان ته روانه ده تر څو د سولې په خبرو کې برخه واخلي. طالبانو ویلي دي چې په دې غونډه کې برخه نه اخلو. علت یې څه دی او که ګډون ونه کړي اغېز به یې څه وي؟ تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکوو. خبرونه سالم محمد سالی اوروي.
د سولې د ولسی حرکت غړي وایي چې د روسیې د سفارت مخې ته به یې پرله تر نامعلومې مودې روان وي. د سولې عالي شورا وایي د افغانستان په هره برخه کې د سولې د هر حرکت ملاتړ کوي. د ایران او 50 پیاوړي هیوادونو عالي رتبه ډیپلوماتان نن په ویانا کې سره د اټومي تړون په اړه خبرې کوي. د سولې د ولسی حرکت غړي وایي چې په کابل کې به یې د روسیې د سفارت مخې ته پرلت تر نامعلومې مودې پورې روان وي. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی له روسیې څخه غواړي په افغانستان کې خپلې لاسوهنې بندې کړي.
پر هغوی مو غږ دی چې د افغان جګړې څخه خلاص وباسي، د افغانستان په جګړه کې مداخله ونه کړي. دوی چې له امریکا سره کوم تضاد لري، کومې جګړې کوي، هیله د لګولې سیمې څخه خپل کار واخلي. افغانستان د دې ځای نه دی چې دوی له امریکا سره دلته جګړې ووي یا له امریکا سره جګړه وکړي.
د شغلی وطن دوست په خبره دوی دغه راز د داسې یوې جرګهګۍ پر جوړولو موافقه کړې چې غړي به په بېلابېلو ولایتونو کې د حکومت او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ منځګړیتوب کوي. د هلمند د سولې ولسي حرکت تر دې دمه په کابل کې د ملګری ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د دفتر او د امریکا د سفارت مخې ته پرلت کړي او په افغانستان کې د جګړې د درېدلو غوښتنه مطرح کړې ده. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا د افغانستان په هره برخه کې د سولې د هر حرکت ملاتړ کوي. د دې شوراویان سید احسان طاهری د سولې ولسی حرکت وروستي پرلت او اعتراضونو ته په پام سره ازادي راډیو ته وویل:
هر حرکت پروګرام او غږ چې د افغانستان په هر برخه کې د سولې پروسې لپاره اوچتېږي هرکلی کوو. نه یوازې هرکلی کوو، بلکې ورسره همکاري ته هم چمتو یو.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي وروستي حرکتونه او هڅې ښیي چې د افغانستان د سولې پروسه د افغانانو په لاس او حاکمیت کې ده. د سولې عالي شورا تر دې مخکې خبر ورکړی و چې په نږدې راتلونکي کې به افغانان د سولې د پروسې په تړاو د لویو پرمختګونو شاهدان وي. دغه شورا په دې اړه نور جزئیات نه ورکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسوالۍ شوراګانو د کاندیدانو ابتدایي لست به د راتلونکې اونۍ په پیل کې تر ارزونې وروسته اعلان کړي. د دغه کمیسیون یو کمیشنر سید حفیظ الله هاشمی نن ازادي راډیو ته وویل:
کمیسیون به دا یو چکی په شروع د دې هفته کې به د ولسوالۍ شوراګانو لپاره چې چا ځانونه کاندید کړي دي هغه به نهایي کوي او هغه به رسمن د افغانستان خلکو ته اعلانوي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې د انتخاباتو د کاندیدانو ابتدایي لست تیره اونۍ اعلان کړ. د انتخاباتي مهال ویش له مخې د ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو د کاندیدانو لومړنی لست باید د چنګاښ یا سرطان پر اومه خپور سوی وای. د مهال ویش له مخې د غوډوړ انتخاباتو د کاندیدانو نهایی لست به د زمري اسد میاشتې پر 12 خپور سی. د ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو انتخابات به د تلیا میزان پر 28 کیږي. د جوزجان چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو هغه حمله په شا تمبولې چې د فیض آباد ولسوالۍ پر کوکلداش کلی کړې وه. د جوزجان د امنیه قمندانۍ د امنیت امر عبدالحفیظ خاشي نن ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 400 وسلوالو طالبانو پر دغه کلی حمله کړې وه. شغلي خاشي وایي په جګړه کې چې د تېرې شپې له نیمایي تر نن سهاره روانه وه 15 وسلوال طالبان وژل سوي او 10 تنه نور ټپیان سوي دي. دغه کلی د جوزجان د مرکز شبرغان او د بلخ د مرکز مزار شریف د لوی لارې په اوږدو کې پروت دی. د امنیت امیر وایي چې په نښته کې 2 افغان پوځیان هم وژل سوي او 2 تنه نور ټپیان سوي دي. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. د ایران او 50 پیاوړي هیوادونو عالي رتبه ډیپلوماتان نن د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د عملي کېدو پر لارو چارو بحث کوي. په ویانا کې د غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د امریکا متحده ایالاتونو دوی میاشتې مخکې له دغه تړون څخه د وتلو اعلان کړی دی. د بریتانیا، چین، فرانسې، جرمني او روسیې د بهرنیو چارو وزیران نن له خپل ایراني سیال جواد ظریف سره په ویانا کې جرګه کیږي. شغلی ظریف په ویانا کې د خبرو پر مهال وویل چې موږ د دې لپاره دلته راغلي یو چې د شعارونو پر ځای پر عملي لارو چارو خبرې واورو. وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دغه تړون څخه د وتلو او پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو اعلان وکړ، دا د دغو شپږو هیوادونو لومړۍ غونډه ده. د ایران خبري اژانسونو په حواله د دغو خبرو په درشل کې د ایران ولسمشر حسن روحاني د فرانسې او جرمني رهبرانو ته په ټلیفوني مکالمو کې ویلي وه د امریکا د بندیزونو د اغیزو د دفع کولو لپاره د اروپا د اقتصادي اقداماتو بستې د ایران ټولې غوښتنې نه دي پر ځای کړې. او د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پر ځینو مسایلو د بحث لپاره شمالي کوریا ته ورسېد. د ده خبرې به له اټومي وسلو د شمالي کوریا د تصفیې پر پروسې او د واشنگټن او پیونګ یانګ ترمنځ د اړیکو د ښه کولو پر لارو چارو متمرکزې وي. د پیونګ یانګ په هوایي ډګر کې د شمالي کوریا د واکمن ګوند وتلي چارواکي او د استخباراتو پخواني مشر کیم یونګ چل د بهرنیو چارو وزیر ری یونګ هونګ سره وکتل. دا وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د جون پر 12مه د اول وار لپاره مخامخ سره وکتل، د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ لومړۍ کتنه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو شمالي کوریا ته تر رسیدو مخکې په الوتکې کې ویلي وه زموږ رهبرانو په سنگاپور کې د سرمشریزې پر مهال له اټومي وسلو د شمالي کوریا د بشپړې تصفیې او د دواړو هیوادونو د بدلو سویو اړیکو اهمیت په ډاګه کړی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ولسمشر ټرمپ او د شمالي کوریا د رهبر تر سرمشریزې مخکې په می میاشت کې له کیم جونګ اون سره په مستقیم ډول کتلی وه.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به واوري چې په لسګونو افغان دیني عالمان د نړۍ د اسلامي هیوادو د علماو په غونډه کې د ګډون لپاره سعودي عربستان ته ځي. د افغانستان د سولې عالي شورا تم شي چې طالبان به په دې غونډه کې برخه واخلي، خو طالبانو ویلي دي چې د جدي او مکې مکرمې غونډې امریکا جوړې کړې دي، برخه پکې نه اخلو. په دې اړه مو د سیاسي چارو د یو کتونکو نظر هم اخیسته.
له ټول نړۍ سره دا نشي کې د لچټول نړۍ دی په غلطه اوسي، د ټول نړۍ اسلامي علما دي په غلطه اوسي، د حتی د حرمینو امامان دي په غلطه اوسي، او یوازې طالبان دي سم اوسي.
د افغانستان د سولې په اړه له اسلام آباد څخه د واشنگټن د غوښتنو په ارتباط د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالي څرګندونې هم لرو چې له پاکستان د قاطعیت غوښتنه کړې. د سولې لپاره د هلمند د ولسي حرکت ویاند وایي
کمیته مفرونه رامنځته کړه. کمیته به د طالبانو هغو سیمو ته ځي چې طالبان هلته واکمن دي.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم لرو، په کې ساسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خبرو. د افغانستان د دینی عالمانو تلويشت کسيزه ډله د سولې د هڅو په لړ کې سعودي عربستان ته روانه ده. د افغانستان د سولې عالي شورا هیله منه ده چې د سعودي عربستان د مکې مکرمې او جدي شهرونو په غونډو کې د افغانستان د سولې په اړه مهمې پریکړې وشي. په دې غونډو کې د ټولو اسلامي نړۍ شاوخوا 1.5 دینی عالمان برخه اخلي. طالبانو ویل دي چې په دې غونډو کې ګډون نه کوي. حدیث پردیس له کابل راپور لري.
د افغانستان د سولې علي شورا هیله مندي خي چې د سعودي عربستان په ناسته کې د طالبانو استازي هم ګډون وکړي، څو د اسلامي نړۍ له دنیا عالمانو سره د جګړې د دوام په اړه خپل لیدلوري شریک کړي. دغه شورا ویان سید احسان طاهری وایي دا چې په دغه ناسته کې طالبانو ته د ګډون لپاره بلنه ورکړل شوې او کنه معلومات نه لري، خو یاد ناسته د افغانانو لپاره لویه لاسته راوړنه ده. د خغلی طاهری په خبره په سعودي عربستان کې د دینی عالمانو دوه ورځنۍ ناسته به راتلونکي ونۍ د جدې او مکې په ښارونو کې جوړه شي.
د افغانستان د سولې او ثبات په اړه یو نړیوال کانفرنس په سطح د علما کرام د اسلامي نړۍ جوړیږي انشاءالله د راتلونکي ونۍ په عربستان سعودي کې. موږ بله لرو چې هلته د طالبانو علما کرام هم اشتراک کړي تر څو چې د افغانستان روانه جګړه او ثبات په اړه
که څه هم ښاغلی طاهری د یادې ناستې د دقیقې نیټې په اړه څه نه وایي، خو د سعودي عربستان یو شمېر رسنیو ویلي چې د علماو دغه ستره غونډه به د راتلونکي اونۍ د سه شنبې او چهار شنبې په ورځو کې ترسره شي. په دغه ناسته کې د ګډون لپاره له افغانستان څخه هم د علماو څلوېښت کسیزه پلاوی سعودي عربستان ته ځي. د سولې د عالي شورا د معلوماتو له مخې د سعودي عربستان په ناسته کې له درې دېرش هیوادونو شاوخوا 150 دیني عالمان او مفتیان ګډون کوي او د بحث موضوع یوازې د افغان سولې او جګړې په اړه ده. په سعودي عربستان کې دغه ناسته په داسې حال کې جوړیږي چې تازه د سولې عالي شورا د دارالانشا مشر اکرم خپلواک یوې غونډې ته ویلي چې راتلونکي اونۍ کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو پیل دو امکان شته، خو طالبانو بیا د جمعې په ورځ رسنیو ته په سولې پیغام کې له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو د پیلېدو خبره رد کړې ده. د طالبانو په پیغام کې راغلي چې افغان حکومت غواړي د داسې اوازو په خپرولو سره د خلکو ذهنونه مخشوش کړي. له دې ټولو سره سره د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان پوهان وایي دا چې د اسلامي نړۍ استازي د سعودي عربستان په ناسته کې د افغان جګړې د پای ته رسیدو په اړه واحد دریځ اعلان کړي، دا به پر طالبانو د سولې لپاره د اسلامي نړۍ د فشارونو ښه پیلاموي. د سیاسي چارو افغان کارپوه نجیب ننګیال:
طبیعي ده، د طالبانو لپاره هم یو چیلنج ده، یو ننګونه ده چې دوی څنګه کولی شي د کور دننه د علماو منځګړتوب خو دوی ومنه، درې ورځې ورباندې اعلان کړه، بیا د مکې او مدینې د حرمینو په احترام او د هغې د تقدس په احترام دوی څه ځواب وایي؟ بیا د ټول نړۍ د اسلامي نړۍ علما راځي، هغه لوی لوی شیوخ او مفتیان راځي، د هغوی دغه فیصلې ته، د هغوی دغه اعلامیه ته دوی څه ځواب وایي؟ دا طالبانو ته پخپله یو ډېر لوی چیلنج ده، دوی بالاخره مجبوریږي چې دې ته ځواب وایي، ځکه له ټولې نړۍ سره دا نه شي کېدلی چې ټوله نړۍ دې په غلطه اوسي، د ټول نړۍ اسلامي علما دې په غلطه اوسي، حتی د حرمینو امامان دې په غلطه اوسېږي او یوازې طالبان دې سم اوسي.
د ښاغلي ننګیال په خبره که څه هم اسلامي نړۍ لږ په ځنډ د افغان جګړې په اړه خپل غږ پورته کړ، خو بیا هم د دوی فشار کولی شي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. نوموړی وایي اوس په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او د جګړې د درېدو لپاره کلي اجماع رامنځته شوی او طالبان نشي کولای چې د جګړې د دوام لپاره دا هر څه بابیزه وګڼي.
طالبانو په یوې اعلامیه کې چې په پښتو، دری او اردو ژبو یې ازادي راډیو ته راستولې ده، د مکې مکرمې او جدي د دیني عالمانو غونډې غندلې دي. طالبان لیکي دا د امریکا پلان دی چې لومړی ورته غونډه یې د مې په 11مه د انډونیزیا په بوګور ښار کې ترسره شوه او پلان یې هلته دا و چې نورې ناستې په کابل، اسلام آباد او سعودي عربستان کې هم ترسره کړي. د سولې په دې غونډو کې د طالبانو د نه ګډون سربیره په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال په دې باور دی چې له طالبانو سره د سولې په هڅو کې او له پاکستان سره په خبرو کې ډېر پرمختګ شوی دی. خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د جنوبي او منځنۍ اسیا د چارو مرستیاله آلیس ویلز وایي متحده ایالات د خبرو میستر د طالبانو د حاضرولو په برخه کې له پاکستان څخه پاخه او قاطع اقدامات غواړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي خبرو ته د طالب مشرانو حاضرول یوازې د دوی د وس خبره نه ده او د افغانستان په کړکیچ کې شکیل ټول لوري دي پکې برخه واخلي. د موضوع په اړه تفصیل له اجمل انڅخه:
د جنوبي او مرکزی اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال آلیس ویلز چې تازه د اسلام آباد له سفر واشنگټن ته ستنه شوې، د ګاونډي افغانستان سره د اړیکو د بهتره کولو په برخه کې د پاکستان هڅې ستایلې او ویلي دي چې د هیواد د افغانستان سره د اړیکو په بهتره کېدو کې ځینې ګټور اقدامات کړي، خو زیاته کړې ده چې پاکستان باید خبرو اترو ته د طالب مشرانو د حاضرولو په برخه کې قاطع او پاخه اقدامات وکړي. آلیس ویلز د پنځشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کې د خبریالانو سره د خبرو پر مهال زیاته کړه د پاکستان له لوري په دې برخه کې د پخو او قاطع اقداماتو نه موجودیت د دې سبب شو چې ولسمشر ټرمپ د جنوري په میاشت کې له پاکستان سره پوځي مرستې وسنډي. آلیس ویلز د جولای له لومړۍ نیټې تر درېیمې نیټې پورې په اسلام آباد کې او هلته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د چارواکو سربیره د تیرې سې شنبې په ورځ د پاکستان د پوځ له مشر جنرال جاوید قمر باجوه سره هم وکتل. نوموړی له دې لیدنو وروسته ټینګار وکړ چې د افغانستان د سولې د پروسې د پایل لپاره د پاکستان له لوري سیاسي اقداماتو ته اړتیا ده. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل د پنځشنبه په ورځ خبریالانو ته خبرو کې اسلام آباد ته د آلیس ویلز سفر بریالی او بالا وی ویل دې سفر کې د افغانستان پر سوله هم ګټورې خبرې شوې. ښاغلی فیصل د آلیس ویلز د دې ټینګار په اړه چې پاکستان د طالب بشان د سولې خبرو ته حاضر کړي وویل دا یوازې د پاکستان د وس خبره نه ده او باید د افغانستان د قضیې نور لوري هم پکې برخه واخلي.
اکیلے پاکستان کی ذمہ داری ہے،
یواز زمنگ ذمہ واری نه دا، بلکې مونږ خو بار بار دا وایو چې افغانستان کې څومره اثر لرون کې خلک یا ډلې دي، هغه دې په ګډه سره دا کوششونه وکړي چې افغان طالبان د خبرو میستر اولی او دې لړ کې پاکستان خپل کردار ادا کولو ته هم تیار دي.
خو افغان لوري بیا د طالبانو سره د سولې د خبرو عملی پایل ته لمن دي. د سولې د عالی شورا د دارالانشاء رئیس اکرم خپلواک د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل ډیر زر بل طالبانو سره مخامخ خبرې پایل شي. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال چې د چهارشنبه په ورځ د پاکستان د پوز لمشر جنرال جاوید قمر باجوه سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې د عمل پر پلان خبرې کړي هم هیلمند دی چې د طالب مشرانو سره به د سولې خبرې پیل شي. ښاغلی زاخلوال د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له پاکستان سره په خبرو کې کافی پرمختګ شوی.
مهمترین عنصر تبن تشویق او خپل قناعت طالبانو ته ورکول پکار دي چې دوی آماده شي دي ته چې په سولو کې ګډون وکړي، مگر د سولو د خبرو د پاکستان ملاتړ چې دی د دې سترګې نشو پټولی چې یو مهم رول لري. نو په لحاظ زمونږ خبرې د پاکستان سره درته ویلی شو چې په دې وروستیو کې مو کافي اندازه پرمختګ کړی دی.
د جنوبی او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز خبریالانو سره د پنځشنبه د ورځې په خبرو کې پر پاکستان یو آر بیا ټینګار وکړ چې طالب مشران دې له خپل هیواد وباسي او پر هغوی د فشار راوړي چې خبرې وکړي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال بیا د طالبانو لخوا د اختر په ورځو کې درې ورځنی اوربند تصادفي نه بلکې د همداسې هڅو او فشارونو نتیجه بولي او وایي دا ممکنه ده چې دا ډله د اوږدمهالي اوربند او خبرو لپاره چمتو شي. سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د سولې لپاره د هلمند ولسی حرکت وایي داسې جرګه جوړه کړې چې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ به منځګړی توپ کوي. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست وایي دا جرګه به هغو سیمو ته ورځي چې طالبان پکې واکمن دي. دغه جرګه به کله خپل کار پیلوي او په کوم شکل به مخته ځي؟ د همدې پوښتنو د ځوابولو لپاره زموږ همکار محمد حدیث پردیس له بسم الله وطن دوست سره مرکه کړې ده. د مرکې په پیل کې له طالبانو سره د خبرو په اړه ښاغلي وطن دوست وویل
دا چې موږ د سفارتونو مخ ته بوخت یو د هغوی پر ولسونو غږ کوو چې د دوی په چارو کې مداخله وکړي، له دوی څخه وپوښتو چې ولې په افغان جګړه کې لاسوهنه کوي او لري یې. نو د دې لپاره چې په افغانستان کې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې خلک فعالیت ولري، نو موږ پر یوه کمیټه باندې هوکړه وکړه. کمیټه مو پرون رامنځته کړه. کمیټه به د طالبانو هغو سیمو ته ځي چې طالبان هلته واکمن دي. دوی به د طالبانو او افغان سرتیرو ترمنځ پر روغې جوړې کار کوي. هلته به دواړه طرفونه اوري چې هغوی څه وایي. دوی به په خپلو سیمو کې کار کوي. دا هغه کسان دي چې د همدې سیمو اوسېدونکي دي او هغه کسان دي چې د سولې لیوالتیا لري، او تر څنګ هغه کسان دي چې دوی ازمایل شوي دي. د طالبانو هم باور پر شته، د حکومت هم باور پر شته، او خپله په ولس کې هم شنم لري.
اوبخی ستاسو خبرې مې قطع کړې. خو تاسو کله چې دغه حرکت شروع هم شو په هلمند کې، تاسو غوښتل چې لاړ شئ د طالبانو سیمو ته، هم هغوی مخالفت وښود او وی ویل چې که چېرته واقعا تاسو غواړئ نو لاړ شئ د شورابک او هغه نورو سیمو کې چې بهرني ځواکونه موجود دي، نو څومره مطمئنه یاستئ چې دغه شی چې تاسو وایئ هغه به عملي وي؟
پر طالبانو خو طالبانو خو شدت ویل زما سره خپله طالبانو شاړیکه نیولې، هغوی راته ویلي دي چې دوی په دفاعي حالت کې دي. بهرنیان د دوی پر کورونو باندې بریدونه کوي، دوی اړ کېږي چې جګړه مخته یوسي. موږ په همدې خاطر پر یو طرف باندې چې هغه افغان لوري دی او بهرني ځواکونه دي، پر هغوی موږ غږ وکړ چې دوی باید نور له دغه سړندو بمباریو خلاص اخلي، دوی باید نور دغه حالت جاري ونه ساتي، ځکه چې موږ د دواړو لورو پر نږدې کېدو کار کوو چې افغان لوري طالب سره نږدې سي. دغه کسان چې په جرګګۍ کې وو، په دغه کمیټو کې برخه لري، هغه کسان دي چې کورونه د طالبانو په سیمه کې دي، په هغه سیمه کې دوی اوسېږي، په هغه سیمه کې به دوی له طالبانو او له حکومتي چارواکو سره غږیږي.
بلې، او دغه کمیټې رسمن کله خپل کار شروع کوي، ولایتو ته سفرونه شروع کوي؟
نن به کمیټې نهایي سي وسم د حضور چمن مخامخ په مسجد جامع جماعت کې. هلته غونډه ده، په همدې تړاو هلته پر دې باندې بحث کېږي چې کمیټې باید لومړی کوم سیمو ته ولېږدول شي، د کوم سیمو کسان باید په کښې کې داخل وي، او کمیټې باید څو کسیزه وي. پر دې نن د خیره کار کېږي، نهایي کېږي. چې نهایي سره وروسته بیا موږ تصمیم نیسو، بیا له رسنیو سره شریکو چې دوی کوم سیمو ته ځي، له کومو سیمو څخه راپیلوي.
تاسو دغه کوم کمیټې مو چې تشکیل کړي دي هلته د طالبانو سیمو ته چې ځي، څومره وخت به هلته وي یا دغه پروسه په ټوله کې څومره وخت نیسي؟
زموږ دا چې د پروسه د حرکت پروژه نه ده، دا به تر هغو پورې روانې وي، تر هغو پورې به روان وي څو چې سوله راځي، څو چې دوه خوابدي ورونه سره کښېني، سولې ته غاړه جوړوي او اوربند کوي.
د سولې لپاره د هلمند د ولسي حرکت ویاند بسم الله وطن دوست. په افغانستان کې نږدې شل دقیقې مخکې، یعنی څلور بجې، د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې بهیر پای ته ورسید. د افغانستان د انتخاباتو په ارتباط په روانه خپرونه کې وړاندې راپور لرو، خو اوس یوه نړیواله مسله راخلو. د سوریې په جنوب لویدیځ کې محاصره شوي یاغیان وایي دوی له سیمې څخه د ممکنه وتلو پر سر له روسیې سره بیرته مذاکرات پیلوي. دا په داسې حال کې ده چې دغلته د روسیې او سوریې ځواکونو پرله پسې بمبارۍ پیل کړې دي. اجمل اند دا موضوع تعقیب کړې ده، تفصیل لداور.
د سوریې له جنوب لویدیځ څخه د حکومت د مخالفو وسله والو د وتلو پر سر د مسکو په نوښت خبرې اترې د چهارشنبې په ورځ په موقت ډول وسنډېدې. تر اوسه پورې د همدې خبرو د پخوانیو پړاوونو په ترڅ کې د سوریې یاغیانو دېرش ښارګوټي د دې هېواد په جنوبي ستراتیژیک زون کې د بشر الاسد حکومت ته خوشي کړي. دا سیمه له دې پلوه مهمه ده چې اردن او اسرائیلو سره د ګولان په لوړو کې پولې لري. کله چې د تیرې چهارشنبې په ورځ د یاغیانو او روسیې ترمنځ خبرې وځنډېدې، د روسیې او سوریې ځواکونو په ګډه په دې سیمه کې درنې بمبارۍ پیل کړې، بریلي بمونه یې وغورځول او د توغندیو او توپونو تر اور لاندې ونیولې. پر سیمه د سوریې او روسیې ځواکونو له بریدونو لا څلېرویشت ساعته نه و تېر شوي چې وسلوالو یاغیانو د سیمې څخه د وتلو پر موضوع د خبرو بیا پیل ته چمتووالی وښود. د سوریې د جنوب لویدیځ په دې سیمه کې چې د یاغیانو تر ولکې لاندې ده، د سوریې د حکومت او روسیې ځواکونو بریدونو ولسي خلک هم له بشري ناورین سره مخ کړي. د بمباریو په سیمه کې درې سوه او شل زره ولسي خلک په ډېره کمه موده کې له سیمې تېښتې ته اړ کړي. رسنۍ وایي دا د سوریې په څو کلنه کورنۍ جګړه کې په دومره کمه موده کې د ولسي خلکو تر ټولو چټکه بې ځایه کېدنه ده چې نړیوال اعتراضونه یې راپارولي او په ملګرو ملتونو کې پرې غونډې وشوې. د سوریې ولسمشر بشر الاسد غواړي چې د سوریې د جنوب لویدیځو سیمو په نیولو سره چې په سوریه کې د حکومت د مخالفو یاغیانو وروستۍ پخې مورچلې ګڼل کېږي، پر ټول هېواد د حکومت ولکه ټینګه کړي. دا درا سیمه چې په 2011 کال کې ترې د بشر الاسد پر خلاف پاڅونونه پیل شول، لا هم دغلته د یاغیانو په کنټرول کې ده. د سوریې د تیرې و کلنې جګړې په ترڅ کې دغلته تر نیم میلیون زیات کسان وژل شوي او په میلیونونو نور له خپلو سیمو کډه کېدو ته اړ شوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
څلور بجې او یوویشت دقیقې په افغانستان کې د دې خبرونې له پیل سره، یعنې څلور بجې، د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې بهیر پای ته ورسید. بل لور ته د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د ولسوالیو شوراګانو د نوماندانو ابتدایي لست به د کمیسیون له تایید وروسته د راتلونکې اونۍ په لومړیو کې اعلان کړي. د دغه کمیسیون کمیشنر سید حفیظ الله هاشمي نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا درې زره کسانو د ولسوالیو شوراګانو لپاره نوملیکنه کړې ده. په همدې حال کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ پیاوی چې د ولسوالیو شوراګانو د احتمالي نوماندانو د اسنادو تایید باید په علني جلسو او د ناظرینو په موجودیت کې وشي. له کابل حدیث پردیس راپور لري.
د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون ډاډ ورکوي چې د ولسوالیو شوراګانو د نوماندانو ابتدایي لیست به له دقیقو ارزونو وروسته د راتلونکې اونۍ په لومړیو کې اعلان کړي. دغه کمیسیون کمشنر سید حفیظ الله شمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ولسوالیو شوراګانو د احتمالي نوماندانو ټول اسناد کمیسیون ته رسیدلي او دوی به له تاییدې وروسته اعلان کړي.
لپاره چې یو دقت وشي او لږ درا د یو ډول شک لپاره چې هم په زمينه مسایل چې تر څو سره په انصافي نه وشي ویږي، نو تاسو چې کمیسیون به دا یو تکي په شروع د دې هفته کې باید د ولسوالۍ شوراګانو لپاره چې د څه ځانونه کاندید کړي دي هغه به نهایي کوي او هغه به رسمن د افغانستان خلکو ته اعلانوي.
که څه هم ښاغلي هاشمي دا ونه ویل چې په کومه ورځ به لیست اعلان شي، خو وایي په درې دورشو ولایتونو کې شاوخوا درې زره کسانو ځانونه د ولسوالیو شوراګانو لپاره نومند کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د روانې اونۍ په جریان کې د ولسي جرګې د نوماندانو ابتدایي لیست هم اعلان کړ. که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د ولسي جرګې د نوماندانو ابتدایي لیست له دقیقو ارزونو وروسته اعلان کړی، خو پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونو ویلي چې لیست د ناظرینو د موجودیت پرته د کمیسیون له لوري تایید شوی دی. اوس د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو بنسټ ټینګار کوي چې د ولسوالیو شوراګانو د احتمالي نوماندانو د اسنادو تاییدي باید په علني جلسو او د ناظرینو په موجودیت کې وشي. د دغه بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید
کمیسیون مکلف ده چې دغه اسناد په ډېر شفافه توګه وسري. ولسوالۍ په سطح باندې لومړنی چکه سوی ده، په کابل کې دوی مجبور دي چې هغه تایید کړي یا تصدیق کړي، ولې دغه نه باید علني وي.
په ورته وخت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو لپاره د نوملیکنې بهیر د جمعې د ورځې تر څلورو بجو په ټول افغانستان کې پای ته رسیږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کمشنر سید حفیظ الله شمی په خبره لا 2 میلیونو څخه زیاتو کسانو د نوملیکنې په پروسه کې ګډون کړی. د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو بنسټ وړاندیز کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید ټول انتخاباتي چارې په دقیقه توګه مخته یوسي او هڅه دی وکړي چې د انتخاباتو په پروسه د خلکو باور او ډاډ ترلاسه کړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم زاد جان خوشتلایت څخه خبرې کوم زده خوشتلایت د مې وین چې درې کال کیږي چې کارتونه جوړ کړی دي دوی دا بانا کې وچ کوبل نه یاد نه درغله د درې کال کیږي چې دوی وایي دا بانا کوي رتا زده راډیو نه تاسو له کیږي چې مسؤل چارواکي ورنه پښتنه وشي جواب ورته وایي چې دا درې کال کیږي دا کارتونه ول نه جوړیږي دا یاد خوشتوالی نه راځي السلام علیکم
منګ تم سن نه دا ټول کیږي منګ تم کورونا اندر تر دا د وزارت سن دا پیغام چې مست ما سن په ټیم راکې مل هېده دې کړه چې مل د خپل هېل کړه کو سلام
بره سلام علیکم زله پکتیکا زینه نه تاسو دا پیغام پرې دما زما لړپولو چارواکو نه رئیس جمهور زینه دا هېلا دا ترسو پورې به مونږه د غفلت په خوب ویده یو پهلت دیدی چې مونږ ته ښه ښکاره ده چې پاکستان زمونږ ښکاره دښمن دی هیڅ کله صلح نه غواړي چې په افغانستان کې صلح راشي ثبات راشي آرامي راشي په علت دې سره چې کله اشرف غني صاحب جمهور رئیس زمونږه دوربند اعلان کړ او طالبان سم ورپسې اعلان وکاو او وربان شو نتکله پکتیکا کې دا طالبان راغلل ډیر خوشاله او صلح ته ډیر څه خوشاله او وی ویلې یو طالب سره چې ما دغه پښتنې ځینې کولې ما ته ویلې چې اته کال سو مونږه خار ته نه راغلی او مونږ ډیر څه خوشاله یو نو چې کله بیرته اور باندې شو د پاکستان هغه کم مشران حاکم طالبان چې په کوټه کې دي هغوی ورته ویلې چې تاسو بیرته خپل جنگ ته ادامه ورکړئ نو زمونږ رئیس جمهور زینه نه دا هیله ده او چارواکو زینه نه چې تر څو پورې به موږ د غفلت په خوب ویده یو ولی موږ ته خدا ښکاره خبره ده چې پاکستان زمونږ دښمن دی کم مشران چې طالبان دي ټول په کوټه کې دي په پاکستان کې دي تر هغې زینه دوی ته سکي حکم ورکړ کېږي امر ورکړ کیږي د اماشه مطابق کار کوي اما هله رئیس جمهور زینه نه دادا چې د امریکا او ته وي چې په شار په پاکستان راوړي چې صلح ته حاضر شي والسلام بای احترام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
دا سجرډو پروان خبرونه کې وړاندې د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ستاسو په شاخ غن نور پیغامونه خبرو خو اوس په فوتبال ته مخه کړو پروسه کې د فوتبال د نړیوال جام لوبي له دوه ورځې ځنډ وروسته نن بیا پیل شي نن به دوه مسابقې وشي په لومړۍ یوې کې یوروګوای له فرانسې سره مخامخ شي او دوهمه لوبه د برازیل او بلجیم ترمنځ ده زما همکار میر احمد صافی د لوبي څارې او اوس په سټوډیو کې را سره ده صافی صاحب د کابل په وخت څو بجې د مسابقې پیل شي
بلې مننه شیبر صاحب لومړی تاسو او اوریدونکو ته سلامونه نن د پپام کې دا څنګه چې تاسو ول دوه لوبي تر سره شي لومړی لوبه به د فرانسې او د یوروګوای ترمنځ وي چې هغه به شپږمې ورځې د افغانستان په وخت تر سره شي او بل لوبه چې ډیره جالبه لوبه ده هغه به د بلجیم او د برازیل ترمنځ وي چې هغه به د افغانستان په وخت لسنیمې ورځې تر سره کیږي
بلې فرانسې سشکل خورا تکړه لوبډله لري البته د فوټبال مینوال د سی باور لري او لوبه هم په اروپا کې د څه فکر کوي چې یوروګوای به فرانسې مات کړي
ځکه داسې بعض وخت داسې لوبې پیشبیني اکثرا نشي کېدی ځکه کله چې یو اروپایي ټیم راځي او لاتین امریکایي یو ټیم سره لوبه کوي نو دی اکثرا دی په خپل منځ کې دومره یو تجربه نه لري چې وکولی شي په اسانه توګه د یوروګوای یا کوم بل لاتین امریکایي ټیم هغې ته ماتې ورکړي خو په ستورو کې که مقایسه کو د فرانسې ستوري تر حده ډېر زیات دي په ټیم کې د نسبت د یوروګوای په مقایسه خو په دې نگاه نه ورته پام وکړو نو فرانسې کېدای شي چې یوروګوای ته په اسانه توګه ماتې ورکړي
که د فرانسې مخکینیو لوبو ته وګورو په ګروپ کې د فرانسې دفاع یو څه کمزوري و که څه هم ډېر ګولونه یې نه دي خوړلي څه فکر کوي چې امکان لري چې د کمزوري دفاع له خاطره یوروګوای لوبه وګټي
دا ځل داسې ده چې اوس چې کوم درجه تر راوتی دي نو کوشش کوي ځکه خو فرانسا هم یو مدعي ټیمونه نه ده چې غواړي دا ځل حتما باید جهاني دا جام باید خپل کور ته ویسي خو و به ګورو چې یوروګوای په کومه سطحه لوبه کوي سره
او کرا شو د برازیل لوبه ته برازیل هغه ټیم دی چې د فوتبال ډیر مینوال په دې باور دی چې نړیوال جام به ګټي خو ورته اټکلونه د جرمنی په برخه کې هم کېدل جرمنی حتی په خپل ګروپ کې تر ټولو وروستی شو او له جامه ووت نو صافی صاحب د برازیل په برخه کې ساسو اټکل څه دی چې برازیل به دا لوبه وګټي که دا لوبه وګټي که بلجیم
دا هم ډېر مشکل سوال پدې دی چې دواړه ټیمونه قوي قوي ستوري لري خو که تجربه ته راوړې برازیل نسبت په بلجیم د برازیل لوبغاړي نسبت په بلجیم ټیم ډیر قوي تجربه لري ځکه دفاع ډیر قوي دفاع ده او عمله کې هم نیمار ده او پسې روبرټو فرمینو د هغه لوبغاړي دي چې خورا
خو په حمله کې وبخښي د بلجیم هم تکړه لوبغاړي شته
د بلجیم لوبغاړي په حمله کې دي رومیرو لوکاکو او پسې راتیرشه خو بلجیم په مرکز کې په برازیل باندې لوړ ده ځکه په حمله کې په مرکز کې دی براین او ایدن هازارد دي هغه لوبغاړي دي چې په قوي ټیمونو کې لکه چلسی او مانچستر سیټی کې لوبي کوي خو وبګورو چې خو برازیل په هر نگاهه نسبت په بلجیم تکړه لوبغاړي لري په دفاع کې ډیر تکړه لوبغاړي لري لکه مارسیلو ده پسې تیاګو سیلوا دا هغه لوبغاړي دي چې ډیر کلک دفاع کې یعنی ریکارډ لري دی په دفاع
خو دا دواړه لوبي ډیر پیاوړي لوبډلې په دواړو لوبو کې شته په البته د برازیل بلجیم او د فرانسې او یوروګوای څلور سره ډیر تکړه ټیمونه دي وګورو چې سبب نتیجه معلوم شي د شپې تر ناوخته پورې چې
هغه کسان د نیمار او د ایدن هازارد علاقه مندان د غیب وګوري چې کوم یو ټیم
د لوبي ګټي خو د خبرونو وخت شو د لنډو خبرونو وخت لسالی محمد اسالی څخه لنډ خبرونه اور
د سولې د ولسی حرکت غړي وایي چې په کابل کې به د روسیې د سفارت مخې ته پرلت تر نامعلومې مودې پورې روان وي. دغه حرکت تر دې مخکې په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د دفتر او د امریکا د سفارت مخې ته پرلت یا تحسن کړی وو. د افغانستان د سولې عالي شوراوی د افغانستان په هره برخه کې د سولې د هر حرکت ملاتړ کوي. د دې شوراویان د سولې ولسی حرکت وروستي پرلت او اعتراضونو ته په پام سره ازادي راډیو ته دا خبره وکړه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسوالیو شوراګانو د کاندیدانو ابتدایي لست د راتلونکي اونۍ په پیل کې تر ارزونې وروسته اعلان کړي. د جوزجان چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو هغه حمله یې په شا تمبولې چې د فیض آباد ولسوالۍ پر کوکلداش کلي کړې وه. چارواکي وایي په دې حمله کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 10 نور ټپیان شوي دي. د ایران او 15 پیاوړي هیوادونو عالی رتبه ډیپلوماتان نن د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د عملي کېدو پر لور چارو بحث کوي. په ویانا کې دا غونډه په داسل کې کیږي چې د امریکا متحده ایالاتونو دوی میاشتې مخکې له دغه تړون څخه د وتلو اعلان وکړ او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پر ځینو مسایلو د بحث لپاره شمالي کوریا ته ورسید. دغه خبرې بل اټومي وسلو د شمالي کوریا د تصفیه پر پروسې او د واشنگټن او پینګ یانګ ترمنځ د اړیکو د شکولو پر لور چارو متمرکز وي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص سره شوی پیغامونه راټول شوی دي. دا پیغامونه په بیلابیلو موضوعاتو باندې دي. البته د نورستان مرکز پارون څخه هم یو خبر لرو. د نورستان په مرکز پارون کې د اقتصاد او سایه ادارو لپاره نوې ودانۍ جوړې شوې دي او ګټه اخیستنې لپاره سپارل شوې دي. د دې ودانۍ د پرانستنو مراسمو ته د افغانستان اقتصاد وزیر هم پارون ته تللی دی او په دواړو ودانیو کې ویل کېږي چې 30 میلیونه زیاتې افغانۍ په دې دواړو ودانیو لګېدلې دي. د دې اقتصادي خبر جزئیات له سیمې د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري راکوي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د جمعې په ماسپخین ازادي راډیو ته ویل د اقتصاد ریاست ودانی نه درلوده. د یو شمیر نورو ادارو د کارکونکو په څیر مامورینو په نامناسبو کرایه کورونو کې خپل ورځنۍ دفتری چارې پر مخ وړلې. اوس ورته په دوو پوړو کې د 12 خونو درلودونکې ودانی جوړه شوه. والی وړاندې وویل
دغه تعمیر د وزارت اقتصاد په لګښت باندې د یو جریب ځمکې په مساحت کې جوړ شوی. دوه پوړ لري او په دې تعمیر باندې به د ریاست اقتصاد د دفتری چارو ټول مشکلات حل شي او په دې تعمیر باندې 14 میلیونه لګښت راغلی دی چې د دې تعمیر د افتتاح او برابرداری د پاره خپل یاد ما بوزي چې د اقتصاد هم تشریف راوړي.
هغه وایي په همدې ورځې د احصایي ادارې ته هم ودانی پرانستله چې ټولې اته خونې لري او د 9.1 میلیونو افغانیو په لګښت جوړه شوې. د نورستان والی د اقتصاد له وزیر وغوښتل چې د یاد ولایت په آبادی او د ستونزو هواری کې د ورسره پوره مرسته وکړي.
جناب وزیر صاحب نه به مو غوښتنه همدا وي چې د نورستان وروسته پاتې والی ته په کتو باندې د نورستان د پرمختګ لپاره هغه پلانونه چې ریاست اقتصاد د نورستان مرکز ته لیږي په هغه کې د وزارتونو سره همغږي کولو کې او د وزارتونو نه بودیجه اخیستو کې د نورستان ولایت سره کامل مرسته وکړي.
د اقتصاد وزیر محمد مصطفی مستور ازادي راډیو ته وویل دی به کوښښ وکړي چې د اسداباد پارون او پارون لغمان ترمنځ سرکونو رغولو د اوبو او برېښنا بندونو جوړولو او یاد ولایت ته د سیلانیانو د تګ لپاره د زمینو برابرولو برخو کې اړوند وزارتونو سره د بودیجو پیدا کولو کې همکاري وکړي.
خور کلونه راکې مو د ریکسمن خاط کړیم ما امي موضوع تو سرکشن خاط از جانب دیگه
هغه وای زموږ به لومړی او غټ کار دا وی چې د کونړ نورستان او د نورستان لغمان ترمنځ سرکونو رغولو او په نورستان کې د برېښنا بندونو جوړولو لپاره اړوند وزارتونو سره د بودیجی پیدا کولو په برخه کې مرسته وکړو. نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه د لوړو او شنو غرونو او ښکلو سیندونو درلودونکي ولایت ته چې د ښکلو منظرو په لیدلو سره د انسان زړه کې خوښي پیدا کیږي. که چیرته یاد ولایت ته غزیدلی سرکونه په اساسي ډول ورغول شي او د لارو په اوږدو او د ولایت په مرکز پارون کې هوټلونه او د مسافرو د اوسېدو لپاره نورې اسانتیاوې برابرې او امنیت پیاوړی شي نو د کورنیو او بهرنیو سیلانیانو بهیر به نورستان ته رامات شي.
آزادی او اوریدونکي جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هلې اومنی ستاسو د خوشی او سوکالی په هیله مو د دیونی راغلی پیغامونه در تخبروم چې پر بیل بیل ستونزو او موضوعاتو مو خپل نظرونه او غوښتنې را سره شریکی کړی دي او د غرض به د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو پر ستونزو هم لښتم سو د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو د وزارت لایو مسول سره به خبرې پرې ووري. لمړی د یو کوچی ستونزې اورو چې زموږ سره په دې پیغام کې شریک کړی.
اولم سلام علیکم بابا سلام او مزمل داری او فادی او غریب یو نو د پراده ولایت مې د انازرې د ولسوالۍ مې د غزما پیغام نشر کړ نو دا چې مالو سره فعال دي چې دا چې په تلید چې د سبارانو نه نه دي نو د سپا ځای یو خروان دې کو په خلوي دا په 15000 افغانۍ به کوي د خیر دا چې کړی چې دا مالو څه مودا چې کوي دې چې سره دا چې وشه روختل پر مخ باندې نو ما دغه د ازادي راډیو خرڅوګو ته دغه د استعمال د دولت دغه همکاري د مالدارو خوشان خوارانو سره وکړي خدای پاک مو مال سره.
بله سلام علیکم دا به ماته مال کندار د ولایت ناری کنه ولا دا بعد منګه دا خوښ کړو حکومت ته چې منګه خپل تنخواه خپل معاشونه ازادي کوټه نه ترایکي ولا چې منګه په شپږ وو مېشت اته مېشت منګه معاشونه نه ګرځېدل. والسلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه عبد الباکیم د هلمند ولایت فتماس کې ورور مشکل مې دغه د پسته د یو کال وسو چې د ورور وڅ کمې پرې کړې ده خالي یو د یاسان انتظار د مرحله ده دغه خلک د پټو چې ورته دي وسګنن دازي صبر از په دې ما بل چې یو کال وخت کې وسو تقریبا په سلاو خلک بناسي دغه انتظار چې نن ور سبا ور نیمه شنو د خاط خینان په چې ناس هغه په پیغام وسره.
السلام علیکم محمد فین خپلواکم دا فرا ولایت در سره د ټلیفون پر کار شیم. بعد سلام ورس غواړم چې زموږ د اوبو بند فرا ولایت آیا پرو سفر ولې تام سم پریکړنه د پرسوی چې اندي رسمي کار شروع شي ځکه چې مرکزی حکومت نو موږ د غواړو چې زموږ د فرا بند موږ ته جوړ کړي ځکه موږ د بکوا د پونه چې او د دې ټول فرا ډیر سیمه ده نو ځکه چې موږ هغه غواړو چې دا سره تاسو مو پښنو باغو بدل شي او پښنو کښتو باندې بدل شي لاسو یې پام.
السلام علیکم زابل وسیل کو زید زابل ولایت د شهر صفا ولسوالی خبر کوم دلته زما شو ولایت کې د لاسه شباب ورسالیم په ولایت کې شي ته ډېر خلک اخته دي. ما دا سړی ویلي یو شنکی زه یو سګرېټ څکوي باره دا سګرېټ چینې دي ته په لاس ورکړي. دا اوس د شه دپاره په خوی یو ناز کوي سګرېټ کاشته ما یې خپل خپلو سترګو ولي هغه شنه یې و ما یې څه ولا څه و هغه په لاس سترګو خوله باندې ده سګرېټ کاشکي خبر کندار کابل پر لوی لار ونج د جندک په علاقه کې دربار سیمه کې څه ده یو کوڅه ده کنډک دی دا کنډک عسکرو امروان ته امروان را وګرځو وای چرس تر سره دی هغه وای وره سره دی بارا چرس ورکې او ټوټه وای اوس نو کم یو لانا پر چیک د څه ویل نو هغه وای بس مننه څه کوم نو دا سمش لیست چې خلک څه داسې د وکینو دا تر کوم نشي ته خپل ځان څنګه باندې تا وښتنه یو
تقریباً حمل سور دا جزا درو میاشت ماشین از مرد سخر گرزولی دی و دا یو لفت ورازی پندل سرازی مخیل چی مرد وارلو دا ایره تاویل چی ستاسی ماشین ها ندی راغلی ستاسی کورسون دی میاشت مخی که دن سی اولو مرد ول تاسی خوب مرد تا خبر اکوی چی من سی وای نمور با مرد دا کورسون دی آنور تاویل ای مرد از زیری مرد کاری دی از زیری مرد از زیری مرد کاری دی از زیری مرد کاری دی لیکن ماشونا نه را کوسه په خپل سر باندې په خصوص باندې څه دي نه په شمو سدا وړي چې موږ مقصد کم څه په فرای د مشکور څه په تنه لرو چې موږ درې میاشتې دا کورسونه وویل دي او موږ ماشونا نه را کوسه وي نو د زموږ غوښتنه دي پر روان مربوطه شو به پر ورسې جو سلام
بله سلام علیکم سلام تاسو ته سلام دغه ډیر ټول کارتن کوډ دې په خپل ځای کې منو لا سلام ورکړم چې یو له دې څخه لیکه هغه به چې موږ به د وکړې هغه د ایران کاري او دلته په دشتو کې وسته سره مې څه چې درلې او څه دې او دا هغه څه چې خو بیا او برنامه چې یو برنامه دی او دې ته وګورم او بل دې نه ولا تر اوسه دا ښه راځي کوي چې هغه به ګټ لري او دا څه د فارغ هم دي لرل کې نه دي څه مشکل دی
السلام علیکم زادی رادیو پرکون کو ویدوں کو تنی چھ دی سلام علیکم حیات اللہ جہانی زابل نمیرکم والد زما پیغام دا افغانستان اسلامی دولت او دا افغانستان طالبانو رهبری شورا دا پیغام د ترسو د افغانانو سمې وکړي چې نن ته یې څه ویلي کوم یو نشي کوي چې ویلي دی ولې پاکول د پاره نور لا سره کې او ځان یو افغان یو واحد افغان مزانه جوړ کی نور دا و پروډوي د څو ځان خلاص کی او یو داسې واحد حکومت جوړ کی ترسو نړۍ ورته په ګټه راشي ټول افغانانو بیا هم داخله ده څو په صلح کې
السلام علیکم زه ولی جان د هلمند سره تاریخ کې ما زما یو دا هله ده زه خپل امنیتي سره ما او دا هله مې در ټول مو مشران څخه ده د کوم یو کار دي چې موږ ته تر دوه څنګه ما شه باندې او دی غواړي چې ما شنو مت نه راکې دا د هلمند دی څه کو طالامه ده ولی په دغه کورونو په سیدې زینب په سیدې بچان رو دیو شیل نگواری دا دوی ماشتونا پر بند کنن و سبا ماشتر کن نن و سبا ماشتر کن نمول دا صدر ما میاشته چه وارد سمشتنا درک کریم نوارم نوارو
مننه دوستانو استاسو پیغامونه مو واوریدل. البته دا پیغامونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي او موږ یوازې استاسو نظرونه او استاسو ستونزې خبرو. اوس به د څو هغو دوستانو نظرونه واورو چې د کډوالو چار په برخه کې خپلې ستونزې را سره شریکې کړې دي.
مجبور
حکومت هیچ بستانه نکوی بعد من سره نوغم خوده و چه سنو لابده مسازه همه در بطرس خبرستان سلامه
سلام علیکم د آزادی رادیو کارکونکو ته ټولو ته سلام وړاندې کوم. بعد له سلامه د موږ دا پیغام ده چې مخکې به له پاکستانه ماجر ډېر راتله کډې به راتلي اوس نه راځي. جمهور رئیس زموږ دا پیغام ده چې دغه ماجر دې ټول راشي چې هر چېرته ماجر راغلي دي ولاکم هغه ځای بالکل آباد شوی ده، هم ملک راغلی ده، هم هغه ځای کې سهولت راغلی ده. او باید دغه بودی ډیر سخت بود واکې چې دا ماجر ټول بار تنور د خواته کې پاکستان او لوی وطن په خپل وطن تراشي. و سلام.
الو سلام علیکم رضا رادیو ته سلام نو ورچی جی کار کوم کو تا وردم کو تا بعد سلام ز رحمت الله رحمت ټکا والا چی تماس سوا یم پکتیکا ولایت یم چیری او بیا سیم کارت وای په یو سل ډیر سپوی مو ته وای 500 روپیا کاو اخیر غدا راته وای 500 شپه کال بعد تاج دل تباس بیا و یو ځای قبل یې مو کوم نسو بیوای نو کومه سره خلاصو نو مریض زم یم شپه نه پر کور سره او بچان سره ولا کای دا یو خلتم را کړی دا ما ما تسو چیر ته ولار نو انګا ته ما جر وون ته وای دی افغانستان انګا ته مزه انګا کې ډیره قیامت ده نورم ډیر مشکلات او سلام په احترام
د همدې دوستانو او د نورو کډوالو ستونزو ته د افغانستان د کډوالو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکر ځواب وایي. زما همکار اکرام لا اکرام ورسره خبرې کړې دي.
نو د وسط لپاره د حکومت لومړیتوب دا دی چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو رسنولو ته زمينه برابر کړي. له همدې عمله د غژمنې چې شوی منګ هیلمن یو چې منګ وشو کولای چې د خپل دغه نړیوالو همکارانو په مرسته باندې د افغان کډوالو در رسنولو لارې چارې برابرې کړو او دلته ورته د ژوند اسانتیاوي برابر شي، همغه بشري خدمات به توراندې شي او همغه انکشافي پروګرامونه چې د دوی د سرپناه مسله
خدغه خبره
او یو څه باید او په خې مخ
خدغه خبره چې تاسو کوي مخل سیب چې مرسته وشو حساب وشي چې په سمتوګه باندې ولګول شي. دا خبره تقریبا لتیرو سو کلونو را پدی خو کېږي، خو بیا هم د غیر قانوني مهاجرتونو په شمیر کې کمواله راغی او نه هم په کور دننه کډوالو ته غډول رسیدنه وشو چې څنګه پکار
ګوره. د غیر قانوني کډوالۍ کچه راټیټه شوې تر پخوا د پخوا په پرتله باندې 2015 او 2016 کلونو کې نږدې 200,000 تنه زمونږ هیوادوالو اروپایي هیوادونو ته پناه یوړل او هلته یې د پناه غوښتنه وکړه. په 2018 او 2019 کلونو کې په دغه کچې کې د پام وړ ټیټوالی راغلی. په 2018 کال کې شاوخوا 65,000 څخه ډیر زمونږ هیوادوالو اروپایي هیوادونو ته مهاجر کړه. په داسې حال کې چې په 2018 کال کې 188,200 تنه افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې وه. نو اوس هم د کډوالۍ زمونږ کډوالۍ جریان لري دا منو، خو کچې راټیټه شوې.
خو دا دلیل فکر نه کوي چې دا دی وی چې اروپایي هیوادونو اصلا هغه شرایط سخت کړو د لار
دقیقا زیاتره هغه بهرني عوامل چې زمنګ د کډوالۍ دغه کچه راټیټه شو، خو تر څنګ په هیواد کې هم یو شمیر حسي روان دي تر څو د ژوند هغه لازم شرایط کې هغه د سولې د ټینګښت مسله ده، هغه د کاري زمینو برابرول دي. په دې مسایلو باندې حکومت کار کوي او د کډوالۍ مسله حکومت ته لومړیتوب لري او د حکومت په کاري لومړیتوب کې دا ځای لري. له همدې امله یو شمیر لوی جوړښتونه، اداري جوړښتونه رامنځته شوي چې خپل جلالت ماو جمهور رئیس او اجرائیه رئیس د کډوالۍ په مسله کې به دخیل دي او له وزارتونو سره په ګډه کار کوي. د کډوالۍ عالی کمیسون دی چې 15 وزارتونه غړیتوب لري او ولسمشري مشري کوي. د وزیرانو شورا فرعي کمیټه ده چې اجرائیه رئیس مشري کوي. همدارنګه یو بل کمیټه جوړه شوې چې په لویه کچه چې په دغو کمیسیونونو کې پالیسیانې جوړیږي د دغو پالیسیو د تطبیق دنده لري. د دې ترڅنګ ګوري د کډوالو راستنول دا ډیره مهمه مسله ده. حکومت وشو کولای چې د خپل کال رپیل څخه تر اوسه پورې د شاوخوا 2.5 میلیونه تنه افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د راستنولو لارې چارې برابرې کړي. سیده چې هغه سې سم رسیدنه به ورته نه شوې خو ستوند شته په دغه دواړو گاونډیو هیوادونو کې هم او د افغانانو راستنول د افغانستان سیاسي او امنیتی پرمختګ لپاره ډېر مهم دی.
دلایل سکیدلې شي تیر ورځ تاسو په دې اړه برنامه درلوده کوم ومده لاملونه په ډاګه شول چې لمخي افغان ځوانان غیر قانوني مهاجرتونو ته مجبوري؟
زیاتره بحث په دې باندې وکړو چې په 2015 او 2016 کلونو کې زموږ ډېر شمېر هیوادوال اروپایي هیوادونو ته لاړل. په هغه وخت کې حکومت هم نوی کار پیل کړی و، ستونزې ډېرې وې، د دې ترڅنګ ناامنی ډېره وه. که څه هم اوس هم ناامنی شته خو په هغه مهال کې هم ناامنی وه. او یو بل عامل دا و چې شاوخوا 450,000 بهرني ځواکونه له خپلو قراردادیانو سره له افغانستان څخه ووتل. د دوی په وتلو سره خلکو خپل کاروبار له لاسه ورکړ، یو شمېر اقتصادي ستونزې هم رامنځته شوې. دا هغه عوامل و چې په هغه مهال کې زموږ ډېرو هیوادوالو اروپایي هیوادونو ته مخه کړه. نو اوس چې دا کچه راټیټه شوې اوس بهرني عوامل لري. دا دي چې په هغه وخت کې البته د پناه اخیستلو شرایط ډېر اسانه و په اروپایي هیوادونو کې. یو شمېر هیوادونو اعلان وکړ چې موږ افغانانو ته دلته پناه ورکوو. د دې ترڅنګ کاری زمینو برابر او په اروپایي هیوادونو کې یعنی ښه کاروبار او ښه ژوند او دا هغه مسایل خو وروسته بیا چې زموږ هیوادوال اروپایي هیوادونو ته لاړل په لاره کې هغه ستونزې چې ولیدې پر پولو محدودیتونه وضع شول. د اروپایي هیوادونو هغه قوانین او پالیسیانې بدلون پیدا کړ، په دې برخه کې د هغوی سیاستونه بدلون وکړ. نو دغه کچه اوس راټیټه شوې او زموږ هیوادوال نه ځي.
په روان 2018 کال کې چې تقریبا شپږ میاشتې پنځه میاشتې تیریږي ستاسې ارقام څه وایي چې څومره خلک لري؟
امارو ارقام معمولا په د کال په پای کې اعلانېږي او دغه امارو ارقام موږ له اروپایي کمیسیون څخه اخلو، ځکه په افغانستان کې دی ځینې چې زموږ کوم هیوادوال په غیر قانوني ډول ځي. زمنګا پولو کې یو شمیر ډیره وګده پوله لرو له گاونډیو هیوادونو څخه چې دوی حل تزي به علاقه زی اروپایي هیوادونو تزي. نو دا سی وی اداره نشته چې دوی سب کې او نشي کولای هم ځکه دوی قاچاقي ته
ورسېږي. څه فکر کوئ چې د 2018 نه په 2013 کې ارقام ټیټوي؟
دغه ډیر تفاوت به ونه لري. خو د 2014 او 15 کلونو په پرتله باندې په 2018 کال کې دغه کچه راټیټه شوې. په 2013 کال کې نږدې 1500,000 تنه پناه غوښتونکي په مجموع کې له افغانستان، سوریه، عراق او یو شمېر نورو هیوادونو څخه دوی اروپایي هیوادونو ته تللي چې په دې کې زه فکر کوم چې په دویمه کټګوري کې افغانان راځي. له سوریه وروسته ډېر پناه غوښتونکي پکې افغانان دي.
لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه، ناامنی او بیکاري یو له هغو ستونزو نه دي په افغانستان کې چې ځوانان بالاخره مجبورې چې اروپایي هیوادونو ته مخه کې سره لدی چې په دې اوس وخت کې په اروپا کې شرایط هم د پناه غوښتنې سخت شوي دي، لار هم سخته ده، خو بیا هم یو ځوان د دې هر څه سره سره مزي. اصلا زما پوښتنه دا ده چې فکر کوئ چې مثلا د یو ځوان په کلي کې ناامنی ده، په ښار کې کار نشته دی، په یو شمېر ولایتونو کې وچکالي ده، حتی ځمکه یې حاصل نه ورکوي، یو ځوان ته بله کومه لاره پاتې کېدلی شي؟
زه فکر کوم تېښته د حل لاره نه ده. ګوري، افغانستان چې اوس د بیا رغونې په حال کې دی، تر نورو هیوادونو ډېر ځوان نسل او ځوان انرژي ته اړتیا لري. نو په دغو غیر قانوني مهاجرتونو سره افغانستان یو خپل عظیمه مادي او معنوي سرمایه له لاسه ورکړه. له همدې امله اوس افغان حکومت پر دې باندې کار کوي تر څو د کډوال هغه عوامل چې د کډوالۍ باعث کیږي هغه عوامل له منځه یوسي. نو د یو ځوان دپاره پکار ده چې زه فکر کوم چې ستونزې شته په افغانستان کې، خو دغه ستونزې به له هغو ستونزو څخه ډېرې نه وي چې دوی په لاره کې په سمندرونو کې ډوبېږي، زندانی کیږي، وشل کیږي. بالاخره چې دوی حل تزوی دوی د پناه اخیستلو مسله ده چې په ډېر سختۍ سره دوی کولای شي چې هلته پناه واخلي او یو شمیر بیا چې د پناه اخیستلو شرایط نه پوره کوي، سره له دومره ستونزو، سره له مالی او ځاني زیانونو سره چې دوی ځانونه اروپایي هیوادونو ته رسوي، دوی بیرته افغانستان ته استول کیږي. نو زه فکر کوم چې دوی باید له خپلو خلکو سره، له خپل دولت او ملت سره په یو ځای کار
وکړي. خو په داسې حال کې د یو ځوانه د پاتې کېدو غوښتنه کوي دلته چې تقریبا زموږ په سلو کې د 15 نوي چارواکو اولادونه چې دی هغه په بهر کې ژوند کوي، دې ځوان ته څنګه قناعت ورکول کېدی شي؟ شاید هغوی غټه یې دا عمدوي چې یعنی حالات دلته خراب دي چې د یو چارواکي اولادونه په بهر کې اوسیږي، نو هغه ولې دلته پاتې شي؟
ګوره، د چارواکو د یو شمیر چارواکو اولادونه چې په بهر کې دي، هغوی په قانوني ډول تللي او قانوني کډوالي دا د هر انسان حق دی. هر انسان حق لري چې په یو هیواد کې د پناه غوښتنه وکړي. موږ هم د قانوني کډوالۍ طرفدار یو، نه دا چې د غیر قانوني کډوالۍ او په غیر قانوني ډول چې څوک ځي. زه فکر کوم هغه له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ کیږي. د لارې ستونزې دي، هغه امتیازات چې هلته کوربه هیوادونو کې هغوی ته ورکول کیږي، هغسې لازم امتیازات هم هغوی ته نه ورکول کیږي. نو زه فکر کوم چې که په قانوني ډول ځوانان هڅه وکړي چې په قانوني ډول لاړ شي، که هغه د زده کړو له لارې، که هغه د دې تر څنګ افغان حکومت هم په دې باندې کار کوي. په دې وروستیو کې یو هوکړه لیک له عربي متحده اماراتو سره لاسلیک شو تر څو افغانان په قانوني ډول هلته د کار دپاره واستول شي. نو حکومت هم په دې برخه کې مسؤلیت لري، ځوانان هم مسؤلیت لري. حکومت باید هڅه وکړي چې دغه غیر قانوني کډوالي په قانوني کډوالۍ باندې بدل او قانوني لارې ورته پیدا کی چې له عربي متحده اماراتو سره هوکړه لیک لاسلیک شوې، له ایران سره موږ په مذاکراتو کې تر څو افغانان په قانوني ډول ایران ته واستول.
هغه د روسي پښتنې په توګه هغه افغانان چې بیرته راستول کیږي، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې هغه د قانوني کډوالۍ کوم شرایط چې دي د پناه غوښتنې هغه نه پوره کوي، هغوی به بیرته راستول کیږي. دا غوي د پاره دلته تاسو کومې برنامه لرئ؟ دا غوي د خژون
خپل خواخه چې زمونږ کم هیوادوال اروپایي هیوادونو څخه افغانستان ته راځي، یو شمیر هیوادونه په دې برخه کې مرسته کوي. دوی د مجدد ادغام د پروګرامونو په برخه کې دوی سره نقدي او غیر نقدي مرستې کیږي. مثلا که زه مثال داسه درکم، آلمان له هغه افغانانو سره چې هغوی په داوطلبانه ډول هیواد ته راځي، له هر کس سره د 800 یورو څخه تر 1200 یورو پورې مرسته کوي. البته دغه مرستې د کډوالۍ نړیوال سازمان او د همغه هیواد د یو تفاهم پر اساس باندې کیږي. د دې تر څنګ د هر هیواد هغه د مرستو کچه توپیر لري. دلته هم چې خو بیا هغه افغانان چې په غیر داوطلبانه ډول افغانستان ته استول کیږي، هغوی سره داسې لازم مرستې نه کیږي، ځکه تفاهم داسې دی چې افغانان چې په داوطلبانه ډول راځي هغوی سره ډېرې مرستې.
ازادي او اوریدونکي، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو، تاسو هم کولی سئ د خپلو سیمو ستونزې له ازادي راډیو سره شریک کړئ. موږ په پوره امانت درته خبرو او تر مسؤلینو یې رسوو. تر بلې خبرونې مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
خان روش رنگ رنگ ستاد پنگ روش رنگ رنگ ستاد پنگ روش رنگ هر سهارا بسلوی پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او ستاد پنگ روش رنگ رنگ ستاد پنگ روش رنگ هر سهارا بسلوی پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او ساده بنگړو چنګ چنګ